د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپور شي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل، له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي. له ترهګرۍ سره مبارزه او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. خغلی دوال ده هم ویلی چې هیواد له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. هغه په هند کې پر روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي د امول په نوم یو هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل په غاړه لري. هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپړي چارواکي دې غونډه کې ګډون کوي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت پیل شوې، په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیلو او اردن ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړی، خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړه، او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو مشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډنی وګړو د پرونی وژون کې حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 15 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافه کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلیږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلورمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان بیا دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره وسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به د غزې د تړانګې په یو روغتون کې د برید په نتیجه کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه جزئیات درکړو. په هند کې د افغانانو یو ښوونځی بند شوی دی. په یو راپور کې به د ښوونځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوې دي، شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنیت راځي.
یو شمیر فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د غزې د ترانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشوه چې لټپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبرېو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وایي په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرایلو اچولې خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي دي. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوی ل چاودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاري چې پر غولی مړی او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د ښوونځي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې و د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخولو مخنیوی دی. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو ویل چې د دې هیواد په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه ټوله سیمه پر پاند درولې ده. هغه زیاته کړه چې هیواد به د دې سرمشریزه قربتوب یوازې هغه محل وکړي چې ټول اړخونه پر دې موافقه وکړي چې هدف یې د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغوی ته د مرستو رسول دي. په پام کې و چې د اردن په پلازمینه عمان کې په پلان شوی سرمشریزه کې پاچا عبدالله د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس هم ویلي دي چې له ښاغلي بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړې ده. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي دي چې ښاغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حمله د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې لوی حمله وکړه. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته له ځان سره بیولې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک راغله. ازادي رادیو اوري. د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځي د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوې ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوې ډیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوانځي د خونکو د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي. په دې اړه د صفی الله ستانګزی په راپور کې نور تفصیل واوري.
د سید جمال الدین افغان خوانځي په بوګل کې چې د هند پلازمینه ډیلی په ځړ کې موقعیت لري، لوګدي مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانځي په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینی خوانځي د افغان حکومت لخوا تمویلې ده چې د خوانځي کرایا، د خونکو معاشونه او نور مصارف پکې شامل دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام لنسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانزی معلم لا تربند شو. د خوانزی اجرایی مدیر عمری له یو افغان یوټوبر سره چې د دغه خوانزی د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړي:
سفارت ما همراهی ما همکاری نکرده،
زموږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړي، موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نه میشي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماشت نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوه. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی وه. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې یې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له کبله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادۍ راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د بې سرپرسته شویو ماشومانو ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیرو دوه اونیو کې نږدې 2 زلزلې شوي چې د شدت کچه یې د ریختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمیر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکان وو، ډېر واړه ماشومان وو چې پاتې شوي وو. دوی پرې نه ښودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو تر هغو چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه، بیا یې له ځان سره یوړل. نه پوهېږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسان وو چې د کورنۍ غړي له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج اوقافو رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یو خولۍ او یو د نتوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډیر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د وختو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډیر خلک اوس هم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله د خپلو کورونو د باندې شپې او ورځې تېروي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلور ملوبه د نیوزیلند پر وړاندې تر سره کوي. د دوی لوبه نن لګرمي ورسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبه د هند په کوربتوب روان دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د هند چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کانفرنس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنی تر ځو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخه اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر سو د منګ ګټ پکې زیات.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوه په بنگلاديش او هندوستان بایلودلې خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپل کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم رایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبری کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي.
افغانستان هاف سم فانتاستیک بولرز ان دیر ان دیر سکواد. نوټ
افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بولران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بولران هم پکې خدي. هغه به موږ ته چیلنج وي خو موږ چمتواله شته. له هغه هلکانو سره مخبري کړي چې افغان بولرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوخخ مو کړای څومره چې ممکن وي دا غوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو د اوکراین موضوعات ته. د اوکراین ولسمشر له هغو کسانو مننه کړې چې د روسیې یو لوجستیکی مرکز او همدارس یو اډای په یو بریټ کې لمینځ وړي دي. ولادیمیر زلنسکی ورسره هغه په دې اړه څرګندونه وکړه چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوی زاپوریج یا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپل متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شمې په ورځ له کیف څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سیشمې پر ورځ ویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې نه پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یو ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوی. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوس مهال د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو.
As a European Union.
پر اوکراین د روسیې نه حق یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرونی شپږ سوه ورځې ووتې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو فريد سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼه په هرات ولایت کې د روستۍ و زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي لسګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړې دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په دیرشو ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشرې سلما بن عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر 2 کاله کم عمره ماشومان مندلی چې میندې په زلزله کې مړې شوې دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونتوانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شودې ورکړي او خپله دا کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن عیسا په حواله ویل شوي دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کې راغلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې تیمخانی نشته یا هم ډیرې کمې دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي دې زلزلې د افغانستان په بحران کې یوه نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمن عیسا په حواله وایي له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناسی لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي او اوسني حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړي دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پاڼه چې د کرکټ اړوند مطالب خپروي په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې د ګډون وکړي او کنه یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالۍ څخه مخکې په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو وضعیت بررسي کوي. د لولو د 2028 کال په شلوریز اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د خزینه کرکټ په وده پوري وتړل شي. د اکتوبر په 14 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرکن فولی کی کله چې د اولمپیک د نړیواله کمیټې لمشور توماس باغ څخه په هین کې په خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه. هغه په جواب کې ویل سپورت ته د افغان مرمنو لاسرسي او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي. وړاندې لولو افغانستان یوازینی هیواد دی چې د کرکټ د نړیواله کمیټې بشپړ غړیتوب لري خو د خزینه کرکټ ټیم نه لري. که څه هم په دې کمیټه کې د غړیتوب لپاره اساسي شرط د خزینه کرکټ ټیم درلودل دي. په 2018 کال کې افغانستان د آی سی سی بشپړ غړیتوب په دې شرط ترلاسه کړی و چې د هیواد به د خزو لپاره د کرکټ ټیم جوړولو ته لار هواروي. او په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ بورډ 15 کسیزه خزینه ټیم جوړ کړ چې واک د طالبانو له رسیدو وروسته استرالیا ته انتقال شو. د طالبانو حکومت د خزو پر سپورت بندیز لګولی او په افغانستان کې له هم د خزو نجونو پر وړاندې سپورټي کلبونه تړلې پاتې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونې وروستی راپور د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنو غړو له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې پاکستان دې ته قانع کړي څو له دې هیواد د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د پاکستان له حکومت هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلی او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستی لیک پاستول سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی ل دغه ساسمانونو غوښتي چې پاکستان د قانی کړی چې له هغه هیواده د افغان کډوالو ل جبري استلو ډډه وکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. دا د ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
توسط نومي اس
دی لیک لاره د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتنو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونو کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دی چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېر یې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د مشت افغانانو اساسي حقوقو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې مشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقوقو یو فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف د کومه لار لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پیښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې ادا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرند شهر مستاسو سره تماس نیولې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپیان سول. ټول شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس وړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او لسخت ستوند سره مخامخ دي. د ټول افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجارتان ولونه دي، د دوی څخه میغښتنه دغه د خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او لدغه کسانو سره مرسته وکړي او لدغه کسانو لاسنیوي وکړي. هم دغه رزمې پر ټول خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردی لمخې دي دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خدغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشي د بل دی بل مرز کارم سره کوي، مثلا د متخصص د ډوکوي د مغزیاتو کارم کوي. د انسان د هر مرز علاج یو ډاکټر کوي، نو دلته دواوی هم به کیفیت دي، نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي، مصرفونه کیږي، دغه د مرز علاج نه کیږي، ځکه چې دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي. نو دای باید چې سي سيډر مرز ځان ته ډاکټر وي.